مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. زه شاهین بنیرے ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان د تازه سیاسي صورتحال په اړه باندې راپور درکو. نن په سینټ کې د چیرمین او مرستیال چیرمین په اړه باندې د عدم اعتماد تحریکونه وړاندې کیږي. سویلی وزیرستان کې د ماین په چودنه کې سلور ماشومان زخمیان شوي دي او په بلوچستان کې د امنیت په وزه باندې راپور ته وړاندې کوو. خو ړومبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. ټټولو اول پامکړه د خبرونو سټاپ ته. نن د پاکستان په سینټ کې د چیرمن او مرستیال چیرمن خلاف د عدم اعتماد تحریکونو باندې رائے اچول کیږي. په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنې پیښې سلور ماشومان زخمیان کړي او رپورټونه وایي د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی وژل شوی دی. تفصیل: ټاکل شوی چې نن د سینټ چیرمن صادق سنجرانی او د هغه مرستیال سلیم منډیوالا خلاف د بې باورۍ په تحریکونو په سینټ کې رای واچول شي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو سینټران د غرمې ډوډۍ لپاره رابللي وو. د سینټ په ودانۍ کې د دعوت پس بلاول زرداری خبریالانو ته وویل چې سنجرانی باید په خپل استعفا ورکړي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه په سینټ کې مطلوبه اکثریت لري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د جولای په 9 د سینټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد قرارداد او د سینټ غونډې رابللو درخواست جمع کړ. وروسته دغه د مرستیال سلیم منډیواله خلاف د بې باورۍ تحریک انصاف وړاندې کړ. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د نېشنل ګوند سینیټر میر حاصل بزنجو د سینټ مشره چوکۍ ته نوماند کړی دی. اخوا د تحریک انصاف په مشره د سینیټرانو ائتلاف وایي د سنجرانی ملاتړ به جاري ساتي. د جنوبی وزیرستان د پریټي چشمې په سیمه کې په ماین چاودنه کې سلور ماشومان زخمیان شوي. د سیمې مرستیال کمشنر دلنواز خان وزیر بیگا مشال ریډیو تویل په سلورو ماشومانو کې د دوو حالت نازک خودل شوي. نوموړي ویل ماشومان په رزمک کې تر علاج لاندې دي، خو پلان دی چې ډیر اسماعیل خان ته بیول شي او پوره مرسته ورسره وشي. مخکې د جولای په 15مه د جنوبی وزیرستان په بدر گیگا خیلو کې په ماین چاودنه کې د یو 50 کلن تن خپه خرابه شوې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل وروستي سفر د افغان سولې خبرو په بهیر کې تر ټولو اغیزمن بللې. نوموړي دا څرګندونه پرون له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې.
ما در روز تقریبا در روز د کابل بودم.
زه نږدې لس ورځې په کابل کې وم. دا یو ډیر ښه سفر و. دا د دې دندې له پیل راهیسې تر ټولو بریالی سفر و.
زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له طالبانو سره د خبرو په هدف دوهې ته روان شو. ټاکل شوی چې د طالبانو له استازو سره د خبرو اترو اتم پړاو نن په دوحه کې پیل شي. په لاره کې به نوموړی په پاکستان کې هم د لنډ وخت لپاره تم شي. خلیلزاد وویل چې د افغانستان په باب په پاکستاني تګلاره کې مثبت بدلون لیدل کېږي او اسلام آباد غواړي چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له افغانستان سره د تورخم پوله به روانه میاشت د 24 ساعتونو لپاره پرانستل شي، چې لپاره انتظامات مکمل شوي دي. پرون د صوبې اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د اعلی وزیر محمود خان او د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد د تورخم پولې دوره کې د لارې د پرانستلو لپاره د انتظاماتو جاج واخستو. خبر پاڼه وایي د صوبې حکومت په دې لړ کې 9 اویا ملیون روپۍ جاري کړي دي. د وزیر اعظم مشیر ارباب شهزاد ویل د افغانستان حکومت ورسره په دې اقدام کې متفق دي. د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته پرون په یو لیک کې ویلي چې په ملک کې د صحافت ازادي ته سخت زیان رسول شوی دی. د سازمان عمومي سیکرټري کریستوفی ډیلواخ په دغه خط کې په مجموعي توګه په پاکستان کې پر رسنو پابندي، د خبریالانو ځورونې او غیر اعلانیه سینسرشپ په اړه تفصیلي خبرې لیکلې دي. په پاکستان کې د بی پولی خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته د خط په اړه ویل
دا غوښتنه فکر ده چې آیا تا ته معلومات صحیح نه درکړی کېږي د زمینی حقایق باره کې، او که دا وجه نه نو بیا مهرباني وکړه د ځان هغه خلک لرې شه چې څوک تا ته غلط معلومات درکوي او د پاکستان نام بدناموي.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو ته ویلي په پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او له حکومت پرې هیڅ قسمه فشارونه نشته. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا استخباراتو معلومات ترلاسه کړي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه وژل شوی دی. امریکایي میډیا پرون د چارواکو په حواله دا خبر ورکړي. ان بی سی ټلویزیون ویل درېو امریکایي چارواکو پخلی وکړ چې د حمزه بن لادن د مړینې په اړه معلومات لري، خو نور وضاحت یې ورنکړ او نه یې هم داسې اشاره ورکړه چې ګواکې د خبر تصدیق یې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دفتر کې د خبریالانو د پوښتنې په جواب کې ولسمشر نه د خبر تصدیق او نه هم ردونه وکړه. ولسمشر ټرمپ ویل په دې اړه سویل نه غواړي. د امریکا حکومت د روان کال په فروری میاشت کې د حمزه بن لادن په سر د $1,000,000 انعام خیو. امریکا ویلي چې هغه د القاعده د راتلونکي مشر په توګه مخې ته روان دی. حمزه په خپلو اډیوي او ویډیوي پیغامونو کې د امریکا او نورو هیوادونو خلاف د بریدونو غږ کړو. امریکا پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خلاف محدودیتونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت اعلان وکړ چې د دې ګام له مخې به هغه اساسي که ظریف په امریکا کې لري یا که له هغه ځایه کنټرول کیږي نو کنګل بشي. د دې ترڅنګ به امریکا پر نوموړي سفري بندیزونه هم ولګوي، خو بیا هم تمه کیږي چې د سختو پابندیانو لاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډو ته ورتلی شي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن په بیان کې ویل چې ظریف د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی به احتیاط ایجنډا او بے صبح تکونکو تګلارې پر مخ وړي. په بیان کې ویل شوی چې امریکا د ایران حکومت ته واضح پیغام ورکوي چې وروستۍ رویه دوی ته په هیڅ ډول د قبلولو وړ نه ده. جواد ظریف په ټویټر ویلي، امریکا ورباندې بندیزونه ځکه ولګول چې دی د هغوی ایجنډې ته یو ګواښ دی. نوموړي ویل بندیزونه ورباندې هیڅ اصل نه لري ځکه چې دی د ایران بهر هیڅ اساسې نه لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو اوریدل چې ملیحه امیرزاده رته وړاندې کول. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری ویلي نن د سینیټ د چیرمن پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. حکومتي غړي وایي
خپل پاور شو کی مو خپل پاور شو کو د کی څه پاتې نه درې ما خبره پاتې شوې نه ده.
پاسپوري وزیرستان کې د ماین په 14 کې سلور نور ماشومان ټپیان شوي دي. عوامي نشتلګون ویلي حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلي.
مخه خبر راځي چې په دې وخت کې موږ سره متفقه جګړه شته په هغه په کار دی چې زموږ د سکیورټي جنسو تشدګرده خاتمې ته زیاته توجه وي.
نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کیږي او زموږ ونیزه خبرونه سندر جادوګر به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. نومبر ازو د پاکستان سیاسي وضعیت په داسې حال کې چې نن د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن او حکومتي غړي د سینټ د چیرمن او مرستيال چیرمن د لری کول لپاره وټونه اچي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی د لری کول لپاره ورسره وټونه پوره دي. بل په لو حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو مقابله وکړي. نور حال اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
په اسلام آباد کې د شورو پورس په سینټ کې اپوزیشن غړي له د غرمې میلمستیا ورکولو په وخت له رسنیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل د سینټ چیرمن پر ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابېدو لپاره دوی سره وټونه پوره دي او په اسانه به یې له خپلې چوکۍ لری کړي. دو بھائی دے استعفی ورکول خو زمالہ اول ورځی تجویز ہو او اس ہم دے او کہ اس صادق سنجرانی سے دے استعفی ورکول فیصلہ کڑی نو دا خ فیصلہ دا او اگد دی ل پار چتا سو بدل تک تلی دی اپوزیشن سره کوم اوٹو نے دی اگد نو موڑی دا خوا کول ل پار پورے دی او پا اصلی تو گ خدا چی چیئرمین سے استعفی ور کری استعفی دے بلاول بٹو زرداری دا سر گندونے پدا سی وقت کے مخ تراغلی چی نند اگست پلومڑے نیٹا 2 بجے پسینٹ کی دے چیئرمین صادق سنجرانی پر ضد دا اپوزیشن گوندونو لخوا په عدم اعتماد تحریک رائے اچول کیږي. پل پلو د حکومتي سینیټرانو وینا ده د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی هیڅ کله هم استعفا نه ورکوي او حکومت د نوموړي سره ولاړ دی او دوی به د اپوزیشن مقابله کوي. د دې په خبره نن حکومتي سینیټران هم د پاکستان پیپلز پارټي د سینیټ ډیپټي چیرمن سلیم مانوی والا پر ضد د عدم اعتماد لپاره رائے کاروي. مشال ریډیو ته بیګا د شپې ناوخته حکومتي سینیټر سجاد توري وویل اپوزیشن گوندونا پروپیگنڈا کوي. حکومتی سینیٹران ہل لری چې د صادق سنجرانی پر ضد داد میں اعتماد تحریک بنا کام کری
خپل پاور شو کی مو خپل پاور شو کو دکی وجہ سے غپاتې نه درې ما خبره پاتې شوی نه دی. اوس ریډ چیرمن کا استعفا ورکول مخکې ولې نه ورکوله؟ اوس به ولې ورکوي استعفا؟ څه وجوهات دي؟ نه استعفا ورکوي، ان شاء الله ډټ کر مقابله وکړو.
یادونې دا د وروستیو کې اپوزیشن ګوندونو په ګڼ ګوندیزه غونډه او بیا وروسته په رهبر کمیټې کې فیصله کړې وه چې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی بل خپل چوکۍ اخوا کوي، او په دغه مهال یې د سینټ د نوي چیرمن لپاره د میر حاصل بیسنجو نوم غوره کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنج شنبه یا زیارت تورزی اونیس پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمو بجو،
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په یوه نیمه بجا،
تاندې هیلې
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو.
د سویلی وزیرستان په پریاټي چشمه سیمه کې د لینډ ماین په چودنه کې سلور ماشومان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ټپیان د رزمک روغتون ته د درملنې لپاره وړي دي چې د دوو صحي وضع ښه نه ده. په سویلی وزیرستان کې تر اوسه د ځمکني ماینونو په چودنو کې 111 کسان مړه یا ژوبل شوي دي چې ډېر پکې ماشومان دي. تفصیل سلاب مسعود راکړي.
13 ورځ د پریاټي چشمې په سیمه کښې ماین وچاودېده چې په نتیجې کښې یې څلور طالب علمون بچون پر ارژلي شوي دي. پر ارژلي بچون د رزمک نږدې هسپتال ته رسولي شوي دي، چېرته چې د دوو بچیانو حالت اندېښمن وشول شي. د دغې پېښې نور حال د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر دلنواز خان وزیر په دا رنګ راکړه.
بالکل، دا پریاټي چشمه پروگرام خان
پر ارژلی بچون د مخلص، حسن الله، رمن الله او سیف الدین په نومونو پېژندل شي. دا هم د ذکر وړ ده چې د دې نه مخکې د سویلي وزیرستان په سیمې بدر گیگا خیل کښې د تېرې میاشتې په 15 نېټې ماین چاودېدلی وه چې په نتیجې کښې یې د 50 کلن رفاجان شاوراته دلې وه. دا دې هم یادوي چې په سویلي وزیرستان کښې د ماینونو د چاودېدلو په نتیجې کښې تر اوسه پورې ټول 111 کسان مړه معذور شوي دي، چې په کومو کښې زیات شمېر د وړو وړکیو جینکو دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
عوامي نشتګون ویلي په بلوچستان او پښتونخوا کې د ترهګرۍ وروستۍ پېښې ښایي چې وسلوال اوس هم منظم دي. حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. دا خبره د ګوند مرکزي ستر سکتر بیا افتخار حسین بیګا مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې. بلخوا حکومت وایي سیمه کې د ترهګرۍ د پېښو شمېره رالوېدلې ده او د بشپړ امن لپاره هڅې روانې دي. غلام غوث له پېښوره نور تفصیل راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکتر میا افتخار حسین وایي موجوده وخت کې د وسلوالو په فعالیتونو په قابو موندلو کې حکومتونو د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي او وسلوالو طالبانو خپلو فعالیتونو ته په هر ځای کې دوام ورکړی دی.
په دې دوه میاشتو کې شپږو واقعات شو، لکه په باجوړ کې مطلب واقعات شو، په سوات کې واقعات شو، دغرنګ چې کوم دی په وزیرستان کې وشو، داسې مطلب په کوټه کې وشو. نو د دې مطلب دا چې هغوی دومره منظم دي چې هغوی اوس د خپلې خوښې ټارګېټ کوي. نو په هغه ځای کې خو هغوی دماکی نکوی نورانی که چی کم زی که دید خوش حکومتی خوش سوچرین چکی یا مقابله و سرکی نوال تبکی
د میا ابتخار حسین د دې نیوکو په جواب کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي دا مهال په ټول هیواد کې امنیتي صورتحال ډیر ښه شوی دی.
2008 نه 2013 پورې چې کوم حالات وو ملک کې څومره دھماکې کېدلې څومره وینه تویدله څومره یعنی بدحالي وه خلک د ټول تاجران د دې ځاینه تښتېدلي اوس خلکو اعتماد بحال شو اوس خلک واپس را روان دي امن دی نورم امن ښه کېدو طرف ته روان دی.
بلې خواته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د ترګرۍ د مخنیوي په لړ کې د موجوده حکومتونو د ګامونو نه مطمئن نه دی.
او ریاستي ادارو دپاره یو پلان هم ورکړی شو په 16 دسمبر 2014 چې کله د آرمی پبلیک سکول پیښه وشوه هغې کې یو پلان هم ورکړی شو. د بده مرغه په دغه پلان باندې عمل درآمد ونه شو او ځکه ترهګرۍ پیښې روانې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا ابتخار حسین هم په دې نظر دی چې په پاکستان کې په نېشنل اکشن پلان سم عمل نه دی شوی او په کار د امنیتي ادارې ټوله توجه دې اړخ ته واړوي.
په دنیا کې مونږ اسیم په ګری کې راغلی یو که فرض کړه داسې اقدامات نه کېږي نو بیا به بلیټ لیست وځو. نو ښه خبره ده چې په دې وخت کې مونږ سره متفقه جنډه شته په هغې عمل په کار دی چې زموږ د سیکورټي ایجنسو دهشتګردۍ خاتمې ته زیاته توجه وي په نسبت چې کوم دی نو د حکومتي یا په سیاست کې ګوتې وهل.
خو د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي داوی صوبایي او مرکزی حکومتونو د نېشنل اکشن پلان په لړ کې د پام وړ ګامونه پورته کړي دي او زیاتوي چې په مکمله توګه د ترګرۍ د ستونزې حل کولو لپاره د هغوی حکومت په افغانستان کې هم د امن راوستلو هڅه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
راځو اوریدونکو اوس بلوچستان ته. په دې وروستیو کې په دغه صوبه کې وسلوالو یو شمېر ترهګر بریدونه ترسره کړل چې پکې د امنیتي اهلکارو ترڅنګ عام ولس ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده. بلخوا څېړونکي وایي چې په بلوچستان کې د امنیت ټینګولو لپاره قانون نافذ کوونکي سیول ادارې او صوبایي حکومت باید نور پیاوړی کړل شي. په دې هکله منور شاه نور حال راکوي.
په کوټه کې د جولای په 13مه د تحریک طالبان پاکستان په بمی برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له 150 زیات ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې 2 پولیسواله هم شامل دي. په دې وروستیو کې په کوټه او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ترهګر بریدونه شوي چې په کې د امنیتي اهلکارو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. دا چې په بلوچستان کې د ترهګرو بریدونو سیوا کېدو تر شا ممکنه عوامل څه دي د سیمایزو چارو پوه او خبریال رحیم الله یوسفزی په دې اړه وویل چې د پوځي عملیاتو وروسته ځینې وسلوال له خیبر پښتونخوا نه بلوچستان ته منتقل شوي دي.
بل دا بلوچستان کې داسې موخه مونږ نه لیدلې چې دوی هم داسې تنظیمونه دي په هغه کې دوی شامل دي لکه سپاه صحابه لشکر جنگي لشکر جنگی العالمی دا د شیګانو کې حکم خلاف تنظیمونه دي. نو دوی ډېر فعال شوي دي بلوچ په سیمه کې په کوټه کې او ډېر بیا دا حمله کوي په دغه هزاره خلکو باندې چې هغه اهلي تشریح وي یا نورم هغه داسې بریدونه کوي. د بلوچ خلک دي تنظیمونه چې هغې ازادي غواړي یا دغه د شیګانو خلاف تنظیمونه دي. تحریک طالبان پاکستان هم هلته فعال دی. داعش هم د حملو ذمېداري قبوله کړې ده.
رحیم الله یوسفزی همداراز وویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد قومي پلان یا نېشنل اکشن پلان عملي کول ډېر مهم دی. خو په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وای په دې پلان ډېر کم عمل شوی دی.
نېشنل
اکشن پلان عملاً په نظر نه راځي. تر اوسه خو مقامي پولیس، امنیتي او استخباراتي ادارې په بیلابیلو سیمو کې له یو بل سره په همکارۍ د ترهګرۍ ضد اقدامات کوي. اوس دغه څومره بریالي دي په هغه کې هم بحث کېدی شي. خو موږ د دانش ویلې چې په قومي کچه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د مربوطو کاروایانو په لړ کې د نېشنل اکشن پلان نه ګټه اخیستل کېږي.
بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وای په کار دا چې په بلوچستان کې د امنیت ټینګولو لپاره قانون نافذ کوونکي سیول ادارې او صوبایي حکومت مضبوط کړل شي.
بلوچستان کې بل مسله دا ده چې کوم مخصوص حالات دي لکه
پولیس ہر جگہ کے موجود نہ رہے اے اور بی ایریا دی تقریبا 90 فیصد علاقہ چکے مدا بی ایریا دا التا دا خاصہ دار یا لیوی چھے التا او قانون مافس تولے راگی جمہوری دا وہ اگی ہاں کپیسٹی میں لری بل بلوچستان حکومت چکم دے اغم کپیسٹی میں لری دے کمزور حکومت دے اور دا غلق تا ہم پر توجہ چکم دا نو اغل لازم دا نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد جو مضبوط حکومت کو نشی چاہ اغا خپل کپیسٹی لری یا خپل اغا عظم لری
سعد محمد خان زیاتوی چې له ناراضه بلوچ ډلو سره د جوړجاړي خبرو اترو او د نېشنل اکشن پلان عملی کولو لپاره هم په بلوچستان کې یو مستحکم سیاسي حکومت ضروری دی. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی جام امیر کمال خان په دې ترهګرو بریدونو سخته خواشینی ښودلې او د ښکېلو کسانو د لټون او نیولو آمد یې کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروستو نن په قطر کې له طالبانو سره ملاقاتونه کوي. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی. احمد شیبر نور حال راکړي.
ټاکل شوی ده چې نن زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشرۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وویني. د طالبانو یو جګپړي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره به په اتم پړاو خبرو کې د دوی 19 کسان برخه واخلي. ښاغلی خلیلزاد د قطر د دې سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ځلې نږدې یوه نیمه اونۍ په کابل کې تیر کړه او د سولې په تړاو دا سفر خورا ګټور و.
در روز تقریبا در روز در کابل بودم.
زنجده لس روزی نه لس روزی په کابل کې وم. دا یو ډیر ښه سفر و. دا د دې دندې له پیل راهیسې تر ټولو بریالی سفر و.
گرفتن یو وظیفه بوده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره و پړاوه د سولې خبرې مخته وړې دي. خلیلزاد وایي چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسیدلی دی. افغانستان تل پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم.
د پاکستان په سیاست کې زه مثبت تغییر وینم چې غواړي په دې برخه کې مرسته وکړي. که څه هم موږ هر کله دا غواړو چې پاکستان باید نور ګامونه واخلي، خو په تېرو څو میاشتو کې زه یو مثبت بدلون وینم. طالبان د سولې په تېرو پړاوونو کې بیا بیا پر دې ټینګار کاوه چې بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي. د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د راتلونکي میلادي کال تر نومبر پورې کم کړي، خو امریکایي رسنۍ څرګندوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو مسأله له طالبانو سره د سولې له خبرو سره ارتباط لري. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین رویټرز اژانس ته وویل چې دوی له خپلو مشرانو سره سلا مشوره بشپړه کړې ده او خلیلزاد ته انتظار کوي. بل لور ته پرون زلمی خلیلزاد پر ټویټر ولیکل که طالبان د خپل اړخ چاري ترسره کړي دوی به خپل کارونه بشپړ کړي او هغه موافقه به نهایي کړي چې تر اوسه کار پرې شوی دی.
اوس راځو پاکستان کې اقتصادي وضعیت. کارپوهان وایي چې راتلونکو میاشتو کې به په ملک کې ګرانی نور هم زیاته شي ځکه چې اقتصادي حالت بیرته ښه کېدو کې به وخت لګي. تفصیل ګل ایاز په دغه راپور کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو کال پوره شوی. له انتخاباتو مخکې او واک د راتلو وروستو د دوی زیاته توجه د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو باندې و. په دې موده کې حکومت څو وارې خپل اقتصادي ډله بدله کړه، خو د دې باوجود د ډالرو بیه لوړه شوه او د خوراکي توکو نرخونه دوه چنده سوا شول. تحریک انصاف حکومت له ملګرو هیوادونو او IMF قرضه هم واخیسته چې اقتصادي حالت ښه کړي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکو درې او څلورو میاشتو کې به ګرانی نور هم زیاته شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی مشال اړ ویل چې حکومت د گرانی زیاتولو پرته بل لار نشته.
به درې بجټونو کې هغه صرف یو کار کړی دی چې هغه بجلی، ګیس، د پټرول او د ټیکسونو سیوا کولو نه علاوه بل کار نه دی کړی. او بل دا کړی دی چې په تجارت کې کوم چیزی په مارکیټ کې په هغه باندې ټیکسونو سیوا کړی دی. دا هغه چې کوم ایڈمنسٹریټیو طریقه دا هغه دا کړی دا چې خلک یریږي چې سرمایه‌کاری وکړي. سرمایه‌کاری دې نه کیږي او گرانی سیوا کیږي. به ماحول کې د گرانی د سیوا کېدو نان منی کول دا پارا دبی سرا ہیس چار نشتا سرمایہ کاری چنی کی جی او گرانی سیوا کی جی جدی مطلب دا شو نوکریان جی بی ملازمتونا ایمپلائیمنٹ کسی توائی آغام پشانا را
خوپا کمی اسمبلی کے دا خزانی قائمہ کمیٹے مشر او پخوانی وفاقی وزیر اسد عمر یو شخصی ٹیلی ویژن جیو سرا پا خبرو کی ویری پر اتون کی دو یا چلور میاشتو کے با گرانی کمشی خوپا پاکستان کی پدی رستو میاشتو کے اپوزیشن کندونو او ولس دا گرانی پر زد مظاہرے او ہڑتالونا ہم کڑیو دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا ڈوڑی قیمتونو کی دا اضافی نوٹس اخستے او متعلقہ چارواکو تے امر کڑے چھ دا ڈوڑی پخوانی نرخ پر زائے وسادی پا اسلام آباد کے دا اقتصادی چارو پوہ طاہر شیرانی مشال علی تویلی چھ پا تیر 2013 کال اگست میاش کی دا گرانی شرح 3.8 اتوا خو اس دا شرح شپگو تا رسیدلی دا
چینی اگر تو وجہ مہنگائی زیادہ جیسی مہنگائی زیادہ بھی اگر وہ پر اشیاء ضروری مطلب دی سبزیاں دی اور فروٹس دی اور نور دا سے مطلب کھاد دی سیمنٹ دی دا کنسٹرکشن کاسٹ دی اگر زیادتی اور اگر بیا اثر پا عام عوام باندے چاہی اور دا وجہ دا سی حکومت ہم دا منی سی مہنگائی زیادہ سوے دا اپوزیشن ہم دا منی سی مہنگائی زیادہ سوے دا دل دا پارا اپوزیشن دا حکومت نے ڈیمانڈ کی سی دا گیس اور بجلی قیمت سے کم اضافہ کرے دا حکومت دا واپس واخلی اور پیٹرولیم پرائسز کا انٹرنیشنلی ہم زیادہ جی قیمت اگر حکومت صارفین باندھے پاسا نہ کئی بلکہ حکومت دا پر ٹیکس قیمت کے فقل دا بوجھ برداشت کرے
خو واکمن گن دا گرانی ذمہ واری پر کاروباریانو او زیر مکون کو او دا ڈالر و کاروبار کون کو باندھے اچوی پر قومی اسمبلی کے دا خزانی قائمہ کمیٹی کے دا واکمن تحریک انصاف گن غڑے رمیش کمار مشال اڑی تو وئی دا ڈالر نرخ زیادتی دو سرا خلق دی ناروا گٹا پورتا کبھی او خوراکی توکو او دا نورو شیزونو بے لوڑی کڑی دی
انفلیشن بڑھنے کا اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے انفلیشن بالکل بڑھے گی اور
په ګرانۍ کې د زیاتوالي په اړه اندېښنې پر ځای دي په دې کې هیڅ شک نشته کچېرې ولس په حکومت باور لري چې مشرتابه یې ایماندار دی نو په راتلونکو ورځو کې به حالات ښه شي موږ داسې هم نشو کولی چې نړیوالې ټولنې نه قرضې واخلو او بیا دې په دې څیزونو مصرف کړو موږ باید حالاتو ته په کتو اقدام وکړو
د اقتصادي چارو پوهان وایي د ګرانۍ له وجې عامو خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي او حکومت باید په راتلونکو ورځو کې په ګرانۍ قابو موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي
ولایز راپور مورد اردن کو فارن افیئرز مجلې د کشمیر په موضوع یو مقاله خپره کړې ده ملیحا مرزاده د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کړي
فارن افیئرز مجلې کې د جولای په 22مه پسپینه ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د کشمیر په شخړه کې د منځګړتوب وړاندیز وکړ ولسمشر ټرمپ ویلي و داسې باور لري چې هند او پاکستان د کشمیر په سر شخړه حل کولی شي او که هغوی غواړي نو په دې لړ کې منځګړتوب ته تیار دي مجلې کې هند د ولسمشر ټرمپ هغه بیان رد کړ چې ویلي و ګواکې هندي وزیر اعظم نریندر مودي ورڅخه د کشمیر په مسله کې د سالس رول لوبولو غوښتنه کړې وه د هند بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد زور دریز تکرار کړ چې د کشمیر مسله باید پاکستان او هند په خپل منځي مذاکراتو حل کړي فارن افیئرز مجله لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکا د کشمیر په شخړه کې د منځګړتوب کوشش کوي بلکې د ولسمشر ټرمپ انتظامی مخکې همداسې هلې ځلې شوې دي هند او پاکستان دواړه د کشمیر دعویداران دي او په دې معاملې درې وارې جنگونه او ترمنځ یې بې شمېره سرحدي نښتې شوې دي مجله لیکي امریکا په اول ځل د کشمیر په شخړه کې د منځګړتوب وړاندیز په کال 1928 کې کړو هغه وخت هند او چین ترمنځ په پوله یو جنگ شوی او نوې دلی د پوځي مرستې لپاره امریکا ته مخه کړې وه په پاکستان کې هغه مهال د جنرال ایوب خان دور وو او د امریکایي ولسمشر جان اف کینیډي انتظامی سره تعلقات خو مجله لیکي دغه وخت پر هند فشارونو ځکه د کشمیر په سر لانجه کې د امریکا په منځګړتوب له پاکستان سره خبرو اترو ته غاړه کېښوده خو دغو خبرو اترو سو نتیجه ورنکړه د 1922 راهیسې د هند یو حکومت هم دې ته رضامندي نه دښودلې چې یو بهرنی هیواد د کشمیر په شخړه کې د اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړي مجله لیکي د هند او پاکستان ترمنځ په 1950 کې د جګړې پس د پخوانی شوروي اتحاد په منځګړتوب د دواړو خواوو ترمنځ د تاشکند معاهده او بیا د 1991 د جګړې وروسته شمله معاهده وشوه مجله لیکي هم د دغه شمله معاهدې پر اساس هند دریز لري چې د کشمیر مسله د پاکستان او هند ترمنځ په دواړه خیزه مذاکرات تو حواری دی شی خو پاکستان د هند د دریز مخالف ته او وخت په وخت د منځګړتوب لپاره امریکا ته مخه کړی ده مجله لیکي د ولسمشر ټرمپ او دغه په انتظامیه کې د ځینو کسانو په باور دا یو وخت موقده چې هغه څه چې د امریکا مخکینی او حکومتونو نشو کولی دوی یې وکړي پاکستان هم په دې اړه د امریکا د کانې کولو کوشش کوي خو مجله لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 22مه وار له مخه ویلي چې د کشمیر شخړه د هند او پاکستان خپل منځي مسله ده. مجله ولسمشر ټرمپ ته سلا ورکوي چې د وزارت دغه خبرې ته دی پام وکړي، ځکه چې د کشمیر په شخړه زور راوړل به څه ګټوره نتیجه ورنکړي، بلکې ولس کې د تاثر د خرابېدو ترڅنګ به د هند سره پر تعلقاتو هم منفي اثر پرېوزي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې سهار لسنیمې بجې کېدونکې دي. د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اور.
ټاکل شوی چې نن د سینیټ چیرمن صادق سنجانی او د هغه مرستیال سلیم منډیواله خلاف د بې باورۍ په تحریکونو په سینیټ کې رایه واچول شي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې سنجانی باید په خپله استعفا ورکړي، که چېرې اپوزیشن ګوندونه په سینیټ کې مطلوبه اکثریت لري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیرمن صادق سنجانی پر ضد او د هغه د مرستیال سلیم منډیواله خلاف د بې باورۍ تحریک انصاف وړاندې کړي. د جنوبی وزیرستان د پریټي چشمې په سیمه کې په ماین چاودنې کې څلور ماشومان زخمیان شوي دي. د سیمې مرستیال کمشنر بیگا مشال ریډیو ته وویل په څلورو ماشومانو کې د دوو حالت نازک ښودل شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له افغانستان سره د تورخم پوله به روانه میاشت څلورو ساعتونو لپاره پرانستل شي، چې لپاره انتظامات مکمل شوي دي. پرند صوبې اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د اعلی وزیر محمود خان او د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد د تورخم پوله اداره کې د لارې د پرانستلو پاره د انتظاماتو جاج واخستو. د بی پولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته پرون په یو لیک کې ویلي چې په ملک کې د صحافت ازادي ته سخت زیان رسول شوی. په دغه خط کې په مجموعي توګه په پاکستان کې پر رسنیو پابندي د خبریالانو زورونې او غیر اعلانیه سنسرشپ په اړه تفصیلي خبرې لیکل شوې دي، خو حکومت وایي په پاکستان کې رسنۍ ازادي دي. د پاکستان وبخه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خدیجه کابل ته خپل وروستي سفر د افغانستان خبرو په بهیر کې تر ټولو اغیزمن بللی. نو وړي دا سرګندونه پرون له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي. خلیلزاد پرون له طالبانو سره د خبرو په هدف دوه تر روان شو. ټاکل شوی چې د طالبانو له استازو سره د خبرو اترو اتم پړاو نن په دوحه کې پیل شي. د امریکا استخباراتو معلومات ترلاسه کړي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی دی. امریکا پرون د ایران د نو چارو وزیر جواد ظریف خلاف محدودیتونه ولګول.
مهم خبر نمبر د اوریدونکو اوس وخت شوی دی. زموږ د ونیزي کلتوري خبرونې سندرې جادوګری دا خبرونه تاسو د پاره هارون بچا وړاندې کوي.
ستړي مشي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د اتن سندرې او د پښتنو د دغه دودیزي نڅا په اړه د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي خبرې اورو. اتن د پښتني کلتور د یو سمبول په توګه یادېږي او د پښتون افغان وطن د یو شمېر سیمو خلک په شوق او خوند سره کوي. دا اتن سندرې بیا د یو شمېر سندرغاړو له خولې زیاتې مشهورې شوې، چې له دغې ډلې څخه یو هم عبدالله مکرر دی. د جلال آباد نومیالی سندرغاړی بریالی سمدی وایي اتڼ د پښتنو یو لرغونی نڅا ده او د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي یې ډېر په شوق کوي. د په خبره د موسیقۍ خپل ولسی پروګرامونه اکثره وخت د اتڼ په سندرو ګرموي.
زمونږ بر پښتونخوا په بر ماحول کې داسې دی چې بیا زمونږ د پکتیا خلک اتڼ کوي او زمونږ د کندهار خلک، د هلمند خلک، د خوست خلق، راجیان دی ډیر ښه اتن کوي. بیا زمونږ په لغمان کې د وتخیل خلق ښه اتن کوي. چې مونږ په کوم پروګرامونو ته ځو، اتمن هغه پروګرام کې زمونږ راجیانی، زمونږ پکتیا خلقی، زمونږ د وتخیل خلقی، د کابل وتخیل، د لغمان وتخیل دي. نو دوی راځي او ښه اتنونه کوي او په درې لیو کې اتن کوي او ډېر ښکلي اتنونه کوي. زمونږ یو محفل یا یو واده دغه پروګرام نه چلته اټن نه یې نه د پښتو د وطن یو کلچر هم دی، یو کلچر هم دی. زمونږ استاد دا د ډېر زمانو نه زمونږ مشران کیسې کوي، لکه دا اټن د ډېر وخت نه دی وس هغه تاریخ ماته. او اټن خو زمونږ ډېر ښه تاریخ لري او د ډېر وخت نه دی. وزیرستان خلک ډېر ښه اټن کوي، دا ځوانان یو دا دغه چې ما کتلي دي ډېر ښکلي اټنونه کوي. اکثره د دوبۍ کې دا کنسرتونه کوي یا داسې منګ پروګرام ته خبر تک دوه دا بازی زینو ته تاسو سمون دی. وزیرستان شمالي وزیرستان سوزیرستان دا خلک ځوانان مشران دي خاتم نه کول.
بریالی سمدی په غږ مو دغه اتڼیزه سندره واورېده. دی وایي د سیمې سندرغاړي په اتڼ کې اکثر وخت ولسی سندرې وایي، خو په خبره یې چې غزل هم پکې ویل کېدای شي. سمدی زیاتوي دا مهال ځینو سندرغاړو په اتڼ کې غزل او سنجیده شاعرۍ ویلو ته مخه کړې.
دغه غریز سندرې وایو، دغه فوک سندرې وایو، اکثر بابرزی صاحب لیکلی یا زمونږ یو بل شاعر دی قلم مل، داسې نور ښه شاعران دي لکه پیر محمد صاحب کاروان هم لیکل کړي دي، تاسو ویلي دي او داسې، یا مونږ ویلي دي، یا داسې نور سندرغاړي غزل هم پکې ویلی شي صاحب، لکه تاسو ویلي دي داسې، او سلیم ما ویلي دي، او سلیم نور مرګري دوستان دي سندرغاړي دي زمونږ، هغې ویلي دي، لوبه هم پکې راځي، غزل پکې هم راځي. یو پیغام ولري نو باغه پاتان کې سره وای نو بد بنی ډیر خون کوي. خپل ما زوس یو البم شروع کوم نه خیره، نو دې کې ما یو وطن شروع کړی دی، هغه کې به ان شاء الله زه غزل پکې ویم. اکثر محفل کې ودونه کې غزل نه ویل کیږي، نو په دې باندې باندې غزل بیا مخکې کوي شي، نو دا ډیر ښه سوچ دی چې وشي او ډیر مزه کوي.
مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه دا اوریدونکو داونه پکې د پښتو اتڼ سندرې او دغه دودیزې نڅا په اړه د نومیالي سندرغاړي بریالي سمدی خبرې اوري. سمدی وایي د سیمې یو شمېر طبل نوازان خپل اتڼ غږوي. د دې په وینا طبل نواز یا ډول غږونکو اتڼ چانو ته ګوري او هم دا غوي په خوخه په څو پیرونو کې اتڼ مختبیایي.
ټول خدي خو خلک به وایي چې دا یو رور دی ننګیالی، ماشاءالله زما مشر رور دا اتن خغه گئی،
زمنګ کوزه پختونخوا کې سیدا ګل دی هغه خاتن غږی ډیر اکثره په دې کیسټو کې دغه کې هغه ماسان لالا خاتن غږی زمنګ سنم ګل استاد ډیر ښه غږی نور دا تبله نوازان ټول ښه غږی او ښه د شوق غږی دا تبلی والا دی اتن والا ته لګیای ګوري اول لې شروع یې بیا یو غزل یا یو سروک یا یو مصرعی دی یا دغه چې اول لې هغه بیا اشاره کوي بیا دویم لې ته شي نو دویم لې چې وشي بیا دریم لې ته راووري بیا هغې ته د زازیانو دغه وایي که نه چې هغه د زازیانو لې دی تبلو والا بیا اتن والا سره دی سترګې په سترګې دویم لې ته بیا دریم لې ته راشي نو هغه سیروانی بیا ډیر خپ اتن کیږي ډیر خپ پروګرام رواني
سمدې زیاتوی نو ځوانانو په اتن کې ځینې نوښتونه کړي چې د په خبره پترس کې د اتن هغه زوړ خوند خراب شوی دی
دا نوی لکان چې کوم اتن کوي دی لګ اسراف کوي په کې هغه خبره لګ زیاتواله کوي او په خوا کې کوم تړونو هغه ډیر خپ واسکټي بوي او ډیر دی لمنې بوي او کمر بندونه بو هغه اتن کې اوس نشته کنه او دغه لکان اوس پکې نوښت کوي درې لیونه دي په دې درې لیونو کې باید کار وشي نور پکې دا نه چې خطغنی وغوا بلوچی ساز وغوا یا مثلا یو بل ساز وغوا نه دا پکې نه او دا سر اړول او دا اړول دا هم شته پکې او دغه نور چې دا بیا کینی یو وایي چې خطغنی وغوي دغه مسلې به دا پکې نه شته زمنګ د پکتیا خلک او زمنګ د خوست خلک منګل شو زازی شول دی اکثر یو ارمونیم یو ډول بعضی پروګرامونو کې بیا دو ډولونه یې غټ غټ بیا سرنای ورسره کابل شپه یو پروګرام ته مونږ تللی دو ډولونه ول یو سرنا ورسره مونږ د پکتیا خلکو هغه ورته اتان کو بیا ډوډۍ نه بعد مونږ ته ویل یو اتان مونږ تاسو ته کو تاسو به مونږ ته موسیقي وغوئ یا مونږ ورته موسیقي وغوئ ډېر خوند وکړو
سا برشا دخلو و فرشی زڑ گیا ملنگ دیکھنا کلو پکلو و فرشی زڑ گیا شوگیرو دیو مر تیر کرو و خرشی زڑ گیا ہوتا اشنا
د بهرام جان په غږمو د اتڼ د غبلا سندره واورېده. اوریدونکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې هم اتڼ ته د یوې روایتي او د ولسونو د محبوبې نڅا په توګه کتل کیږي، او همدا وجه ده چې د کوټې او شاوخوا سیمو سندرغاړي هم د اتڼ سندرې وایي. بریالی سمدی وایي د خیبر پښتونخوا د پېښور او شاوخوا سیمو خلک که څه هم اتڼ خوښوي خو کولی نشي. د زیاتوي د صوبې د جنوبي برخو او همداراز د دواړو وزیرستانونو خلک بیا اتڼونه کوي.
تما زیات نه دی کتلی بچا جی، یو پروگرام ته تاسو لیګل او ما ثواب ایتا الته تقریبا یو شپږ و سات ما پروگرام کو خچا اتڼونه کو لکه نو خار شو مردان سیمه شو دا دا زینو د تلیمو دلته دا رواج نو ول نه پویګم چې دا ولی خو باز زینه چې زمون د بری خوانه خلک به ول دی به دا اتڼونه کو قوت لګ لګ رواج پیدا شوی دی اخوام دکه دا بلو سیکټ او دا کوات سیکټ پروګرامونو ته تلیمو اوس را لگ لگ مراوچ شوی دی لکه زدا بعض جشنونو گورم را جشن کیگی پر زمانگ دا افغانستان یاد رکنا پر پر خور پر اسلام آباد کی دا اتنون بیا کیگی دیر خخ خیستا اتنون کیگی زمان پر زهم بم دغایی چی پر دی فطرت کی او دی دغای دی نو یا رسم رواج دی دی زمانگ دی پختنو زمانگ دی وزیرستان شل پکتیا خلق شل زمانگ دی خوست خلق شل خیل خلق شل دا هلمند قندار او دا کنه دا چې بعضی زمانگ دیگه پختنخوا کی چی سوک پراتی دی زمانگ دا بعضی پختانه چی دی سوک کنه دا دی با دی فطرت کی یا دا سی رواج دی زمانگ دا یو کلچر دی یو انانو یو دستور یو کلتور دی دا سی
بریالی سمدې د اتڼ سندرو لپاره د مشهورو سندرغاړو نمونه راته اخلي او وایي چې دا مهال اکثره سندرغاړي چې ولسی پروګرامونو ته ځي د اتڼ سندرې یادې وي.
موږ د اتڼ سندرې او دغه دا نو عبدالله مقری دی یاد په خیر خدای دی ورته ژوند ورکي اتڼ سندرې هغه ډېر ښه وي همدغه کار دی دغه زمونږ د کوټې د سیمې نور محمد کټوازې نور محمد کوچه داسې ډېر سندرغاړي دي بیا زمونږ د مشرقي د خوانه دغه سندرغاړي لکه کابل کې د هلکانو کې دا جاوید مرخیل او دا زرولی افغان او ډېر سندرغاړي دي نو اوس خو چې کوم سندرغاړي وګورئ ماشاء الله دا اتڼونه ورسره یو اتڼ وایي نو هر یو سړی خپل په انداز سره کوشش کوي خپل وت سره کوشش کوي اتڼونه وایي او ښې وایي او ښه موزیک ورسره یو په دغه
د دیونه په سندرې جادوګر خبرونه کې موریدونکو د پښتنو سندرغاړو د اتڼ سندرې او د پښتنو د دغه روایتي نڅا په اړه د سندرغاړي بریالي سمدی خبرې واورېدې. د خبرونه د پای په شیبو کې د خان کرباغي د اتڼ لدې سندرې خوند واخلې. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخه مخه.
ترجمة نانسي قنقر.
فاصله د چمن د کلا ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو یو کند سپرلی به پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا و محبت خفل مالیار تو زیچ مینا و محبت پل مالیار یو گلدس پر لی بہسار تو دا پل سات و ملکن پر گلزار یو گلدس پر لی بہسار تو دا پل سات و ملکن پر گلزار شمے ہر لو رڑا رڑا مو چمن